Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت شولې ده. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبه تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالر کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هوا چک جمهوریت کې هم چارواکو د خرابې هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې درېمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه ښار ښاروال یې چیرک سوتریک د بحران لړل سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سین کې شاید او بو اندازې د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دوه هغه جشنونه هم ځندول شي چې دونه د پایله لپاره پلان شوی وو. د چیک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دغه هیواد کې هم پرون پنځشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د نامعلومو وسلوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکیان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستیال وای د سوار لس لکه افغان جنو څوکۍ خالی دي. په خپل افغان جنیز د کون کې بیا وای
موږ د لیکانو غندې حق لرو. موږ کالی اسلامي دي، حجاب اسلامي دي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړل.
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوي بندیزونه لګول شوي. په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي.
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی.
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولی. ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزنی او زمونږ خپل میوې موجودې خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روغتون جوړ کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لارې د ناپیژاندو وستوالو په برید کې لشت لږه څوار لس ملکیان وشل شوې دي. په دې برید کې چې پرون ماسپښین وشو یو شمېر نور ټپیان دي. د موضوع جزئیات واوري.
په دایکونډي کې سیمه ایزې سرچینې وای ناپیژاندو وستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي.
د دې خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه شوي وو. دا خلک د دوی لیدو ته روان وو. څلور کسان ورته کمین نیولې وو، پر دوی ډزې وکړې. څوار لستانه وژل شوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
د دې پوینا ټول قربانیان د قریودال کلی اوسیدونکي دي. په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي راډیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنون کې پیښه ده.
تانوز گزارش موثق کې ماز
مطلب تر دې دا مرشد د ځای خلکو د راکړل سو باوري راپورن لمخي لبد مرغ څوار لستانه شهیدان سوي او څلور نور چپیان دي چې د دوه ټپیانو حالت نازک دي. لبد مرغ تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناک پیښه سوي دي.
د پنشن می په مبشین د دې وسلوالي حمله مسؤلیت کومي ډلی یا شخص نه دی منلی. د دایکونډي سیمایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي، خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیا وګړي په نشه کیږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کیږي.
د ورستیو راپورونو لمخې داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرستیال وایي دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1,000,000 نجونو څوکۍ تشېدي. هغه پرون پنځشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د نجونو پر مخ د شونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوانه خلی. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان دول کې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیونه نجونو څوکۍ تشې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالډ براون د پنځمې پر ورځ د سفارت پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد یې د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي.
متحده ایالاتونه د ټولو افغان مندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تربیه واکمنېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځنی ښوونځي او عالی لیسې وتړلې او په څوارلسم لومړي لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره له کورونایو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي وایي چې له زده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانو مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي. موږ پیښ له دې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د وژي اسمبلی پر 15 د افغانستان په تودو سیمو کې نوې شوونیس کال پرته لدې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلکانو ته د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې وه چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال تابعیت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سږکال یو بیا د ورځ داسې مهال راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوي دي. دوی زیاتوي چې له دې عمله ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي و، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی. په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو، خو سیم کارتونه مو بند شوي دي. هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یو میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
پیران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي. اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خکتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلې چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وږې په 20 نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2025 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاري، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمېر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همداراز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ویل کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد د راتلونکي ته ډیر خوشاله کړی دي. په وینا یې د سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نورو سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک به په دې کې مصروف وي. دا یوه فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یوه ښه وسیله به جوړېدلی شي. خپل د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دغه ډیر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دغه سون مواد برابروي.
د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شوه، او د دې ترڅنګ د نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 400 میلیونه ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کیږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلي شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمينه برابر شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکې او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي کله وي خواده دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلون کې پل په هیڅ رول لوبوي، نو لبل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانه یو دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې، لدی ورسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسي بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپل ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشلو کې تغییر راولي. د افغانستان په وسنۍ سیاست چې کوم پر مخ دوی کوغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتر اوږدواله لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لپاره هند ته لګول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ل خبرونو ور اخوا د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنیو میوو بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیر استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابید سپوش می پراپور کی
په افغانستان کې سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو ورسته چې په هیواد کې د نن او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال اسمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبري پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د هماغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده، چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي، مڼې خوښي، خربوزه خوښي، نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي، نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي، نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نن او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدې، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپلو هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوې په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلي دولتي دي او اکثر خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوه نه استفاده وشي، چې د میوه سیزنی او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به د معنی نه ده چې خارجي میوه تجارت دی بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د دونه د چې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنه دو مخ کې د افغانستان میوه او سبزی په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بلا بلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو للارې انتقال دل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې للارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادریږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. بادړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغه اړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10 پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال 1,00,000 ډالر لګښت شوی او هدف یې د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلي په سیمه کې د یو بهر میشتي افغان لخوا د 1,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو 22 بسترې زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سمدلا اوس خو د مور او ماشوم دی دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار د تر څنګ ورورو د دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ سانګ ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخ کې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
زازیا ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چا ډیره لوړه وو او دا ورته ډیره شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسري روغتون جوړ شو. روغتون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرن وسایلو سره. دالته د طبابت په برخه کې باید اسري طبي وسایلو ته وشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل شي.
د پکتیا د زازیاریوب اوسیدونکي کلی وي خو د یاد روغتون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري. ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د زازیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالک وویل
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو او مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ده، کاغه ډاکټران دي او بالخصوص کا ډاکټران دي زیګندون د فاره د میندو او د ماشومانو لپاره سہولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګندون د فعالیتونو ډیر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خوځایي خلک په نورو برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تنځایي اوسیدونکی حاجی مدیر خان وایي
500 کلونه پورتو مرخلک هغه که زنانه دي هغه که مردانه دي نغو کې دغه د فشار د شکر ستونزه بیا اندازې ډیره د زړه تکلیف ورته ډیر لګیږي، بلکې ځوانانو ته سپینګیرو ته زنانه و ته د سارا دی او د اصابو تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، ویلې غربات ستونزې دي جګرخونه دي.
د پکتیا په زازیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو 3,000 زیږونونو کې 6.98% د مړینې پیښې رامنځته کیږي، خو د عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و، نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیری سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول. سرپناه مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت د ویلی وو چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې موږ به تاسو ته سرپناه جوړو، تر اوسه پورې موږ سرپناه مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستان شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه یم. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې هېڅ پرمختګ هېڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانونه او د خوب اوبه وړې دي.